السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سوی چې ځوان فکر اونیز پروګرام یو برخه جوړوي د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د پکتیکا په پرونی بریټ کې د حقنی شبکې لاس لري مدني ټولونو د بشري حقوقو ډلو او عام افغانانو په پکتیکا کې پرونی ځنوژن کې حمله غندلې ده د سیمې امنړي په خبرونه کې راځي چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام خبرې د ضرب الاجل ورستیو شیبو ته نږدې سوي دي عراقی ځواکونه وایي د اسلامي دولت په نامه له ډلې یې د بغداد په شمال ختیځ کې دوه شهرونه نیولې دي تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له مرزي احمد زین واوري
د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګندوي چې د افغانستان مشرانو جرګه به له امریکا او ناټو سره دوه سندونه تایید کړي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په سلګونه میله بیلابیلې وسلې له کابل ښار نه راټولې کړي د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګندوي چې د افغانستان مشرانو جرګه په امریکا او ناټو سره دوه سندونه تایید کړي د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند او له ناټو سره د صوفا سند تصویب یو ښه اقدام بولي
جنایتکارانو او تورستانو د طالب او انتحاري په نوم او هر هغه نوم چې لري یو نابخشونکی جنایت یې وکړ انجام داده
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او د فایټرون پرون دی ولسی جرګې په یو فوق العاده غونډه کې تصویب شو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی ولسی جرګې له لوري د سند له تصویبې دونه توت هرکلی وکړ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په سلګونه میله بیلابیلې وسلې له کابل ښار نه راټولې کړې دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دې وسلو شمیر 920 میله ښودلی او ویلي دي چې دا وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو او هغو امنیتي کمپنیو نه راټولې شوې چې د دولت لخوا لغوه اعلان شوې دي همداراز د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې قضیو په تړاو په سلګونه شکمن کسان نیولې دي د افغانستان عام خلک مدني ټولنې او د بشري حقوقو کمیسیون په پکتیکا کې د بې ګناه خلکو وژنه غندي او د عمل د اسلام د اصولو او د بشري موازینو خلاف ګڼي د پکتیکا ولایت یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یک شمې په ورځ په یوه انتحاري حمله کې سپاند 50 کسان وژل شوي او له شپېتو زیات ټپیان دي د حمله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان برېټانیا او کاناډا سفارتونو او همدارس د افغانستان د بدني روزنې ریاست د حمله غندلې ده او د اکسفام نړیواله مؤسسه وایي کوم مذاکرات چې تر دې دمه د افغان حکومت د سولې په هدف د وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې ترمنځ شوي په هیڅ یو کې کومې افغانې مېرمنې ګډون نه ده کړی د مؤسسې د پټو دروازو تر شا په نامه په خپل تازه راپور کې د سولې په اړه په درویشت مواردو کې اشاره کړې چې له 2015 کال راهیسې د افغان حکومت طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ شوې دي په دې راپور کې راغلي چې هیڅ افغاني مېرمنې په دې مذاکراتو کې برخه نه ده اخیستې د دې مؤسسې مسؤلین ټینګار کوي باید د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته فعاله ونډه ورکړل شي نه دا چې د دوی برخلیک د پټو دروازو تر شا تعین شي د کورنۍ خبرونو پای بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي انرژي په اړه خبرې د ټاکل سوي ضرب الاجل وروستیو ساعتونو ته نږدې سوې دي ټاکل سوی وه دغه هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقې ته ورسېږي چارواکي باید داسې نه برېښي چې مذاکره کوونکي دي د ویانا په وخت شپې تر نیمایي پورې چې ضرب الاجل پوره کېږي دا تضمین کړای سي چې تهران د اټومي وسلې د جوړېدو توان نه لري ایران د دې په بدل کې پر دغه هیواد د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو لرې کول غواړي راپورونه وایي پاتې لانجمن ټکی د ایران د یورانیم د غنی کولو پروګرام په اړه دی چې له دې سره به دواړه لوري وروستي توافق ته ورسیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون له ای بی سی چینل سره په مرکه کې پام دی اړه ویلی وو
I'm confident that if we reach a deal that
د ویزه د ټایم کچيري موږ یو موافقه ته ورسېږو نو د اطمینان راکوي چې ایران د اټومي وسلې ته جوړولو لپاره د یورانیم د غني کولو وړتیا نه لري په دې سره زه نه یوازې کانګرس بلکې د امریکا خلک هم هڅولای سم چې دا سم کار دی امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف پرون د ضرب الاجل د غزیدو پر امکاناتو هم خبرې کړې دي. ایراني چارواکو ویلي چې د ضرب الاجل پر غزیدو بحث کیږي، خو ایراني ډیپلوماتان دا هم وایي که چیرې د خبرې ناکامه کیږي نو کیدای سي دوی د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره مسکو او پیکینګ ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نومبر پر 23 بیان ته ورسید او له جواد ظریف سره یې خبرې وکړې. دغه لستمه وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن سهار ویانا ته ورسېږي. بلخو د اتیا هیوادونو شیعه او سنی مذهبي مشران چې پرون د ایران قم ښار ته رسیدلي پر دې خبرې کوي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په وړاندې څه ډول مبارزه وکړي. د دغه کنفرانس ترتیبوونکي آیت الله ناصر مکارم شیرازی د اسلام د دغو دوو شاخو یعنی شیعه او سنی ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې ټول مسلمان مذهبي مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو هغه ډلې وځپي چې د افراطیت ملاتړ کوي. شیرازی چې یو مطرح شیعه مشر دی او په ایران او بهر کې ډېر پلویان لري وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې دی پوځي بریتونه اړین خو نه کافي دي. هغه ویلي چې د تشدد ریښې باید وچې کړای سي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری چې یو شیعه دی وایي د اسلامي دولت ډلې افراد د اسلام لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. روسیا او د ګرجستان بلسوي سیمه ابخازیا په پام کې لري په خپلو کې د اړیکو او ستراتیژیک همکاري یو تړون لاسلیک کړي. تبلیسي دغه اقدام غندلی او هغه د توري بهیرې د جلا غوښتونکي ولایت د الحاق په لور د روسیې یو ګام بللی دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د ابخازیا په خپل سر اعلان شوی حکومت مشر دغه تړون نن په سوچي کې لاسلیک کړي. په دغه تړون کې راغلي چې پر ابخازیا پوځي برید به پر روسیې برید وګڼل شي او برعکس پر روسیې برید به پر ابخازیا برید وګڼل شي. په دې تړون کې دا هم ویل شوی چې د وکال پترس کې به د روسیا او ابخازیا ګډ پوځي ځواکونه جوړیږي او روسیا به د ابخازیا د پوځ د اسري کولو ملاتړ کوي. ترون دغه راز روسیا مجبوروي چې په نړیواله سطح د ابخازیا د خپلواکۍ ادعا په رسمیت پیژندلو لپاره له نور فشارونه راوړي. په ابخازیا کې د دې تړون منتقدین وایي چې مشران په دې کار سره د خپل هیواد لا ډیر وخت مسکو په لاس ورکوي. عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا وسلوالو څخه یې د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولی دي. د عراق د پوځ او کوردي ځواکونو سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 50 وسلوال په هغو عملیاتو کې ووژل سوي چې د عراق پوځ شیعه دولتي ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو له جوالها او سعدیه ښارونو څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو په مقصد ترسره کړل. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو ووردل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په پرونی بریټ کې د حقانی شبکې لاس لري. د پکتیکا پر پیښمو د مدني فعالانو له نظرونو هم خبرو.
دغه مسلمانان دي چې دوی وژني، دوی مرتکب دي قتل کیږي، دوی قاتلین دي، د عمل د لاس واخلي.
په بل راپور کې اوري چې افغان ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې د پکتیکا پر پیښه څه لیکلي.
لیکوال او شاعر او د چارو شنون کې ارشاد رغان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکي، پکتیکا می درته ماتیم شرمیگم، دما پتشت سلیت ویلو ویر فریاد او غمرازی بده سلاس نیوی وشی.
د پکتیکا د پیشه ګن ټاپیان کابل ته انتقال سوی. د ټاپیانو له حال مو هم خبر وو. د ځوانانو په خاص پروگرام ځوان فکر کې پر دې خبرې سوی چې د سولې پټنګشت کې ځوانان رول لري
او نه د دین وروسته موږ ته د اسمان نه څوک را کوزیږي چې موږ ته د حالات ټیک کی. تر هغه پورې چې موږ خپل حالات په خپل باندې ټیک نکو.
د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو د ضرب الاجل نن وروستي ورځ ده. تر دریو بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 9 دقیقې دي. لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په پرونی بریټ کې د حقانی شبکې لاس لري. پرون په پکتیکا کې په یو ځن وژن کې حمله کې د ورستیو راپورونو لمخې تر 500 زیات کسان ووژل سول. په پیښه کې ګڼ کسان ټپیان سوي چې د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوي دي. اجمل تورمن په سټوډیو کې دی له تازه جزئیات سره. تورمن صاحب مهرباني.
بله، سالیسیت افغانستان د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی رسنه ته وویل چې د پکتیکا د تیرې ورځې د انتحاري حملې تر شا د قانی شبکې لاس ده. خغلی صدیقی دغه شان له خلکو وغوښتل چې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د دې حملې اصلي طرحان قاری عمری او مولا رحیم چې د مولا کبیر په نوم مشهور دی تر سره شوی، او د انتحاری شخص نوم اسماعیل دی. مولا کبیر د کریم خان زوی چې په خپل هم د غیبی خیلو کلی اوسیدونکو دی، د دې حمله اصلي طرح دی. قاری میر احمد مشهور په چوټه مصطفی، قاری عمری او مولا رحیم الله دوی ټول د عبدالله بلال چې د حقانی شبکې نام نهاد والی په پکتیکا کې د دوی لاس لاندې کار کوي. او زموږ هیله د ټولو ګرانو هیوادوالو نه ده چې دوی د پکتیکا د خلک ټولو لوی قاتلان دي، او د دوی پورې اړه هر څومره معلومات چې تاسو لري خپل امنیتي ځواکونو سره شریک کړي، تر څو موږ کولی شو دوی د خپل اعمالو په سزا ورسو.
دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفارت، برېټانیا سفارت، د کاناډا سفارت، ایساف او دغه شان د ګاونډي واد پاکستان ولسمشر او لومړي وزیر، یو شمیر مدني ټولنو، د بدني روزنې ریاست او عامو خلکو هم په پکتیکا کې د تیرې ورځې انتحاري حمله غندلې ده، او افغان دولت یې غوښتلی چې د دغه پیښې عاملین او هغه کسان چې د دغه پیښې تر شا یې لاس درلود دوی ونیول شي او خپل سزا ته ورسول شي.
ترمن صاحب، ملي امنیت څه وایي چې بریدکوونکو څه غوښتل ترلاسه کړي د دې حمله په مرسته؟
بلې، داسې ویل کېږي چې دلته د والیبال لوبه وا، او د والیبال په لوبه کې کم وړپوره چارواکي هم نو راغلي چې هغه هدف ګرځول شوی وي. خو دوی شمیر راپور لمخه چې په دغه نږدې د والیبال هغه میدان چې د دې ته نږدې د پولیسو څو کس غړي، دوی ول چې فکر کوم چې د انتحاري عمله کوونکي هدف به همدغه د پولیسو ځواکونه و.
بله، تورمن صاحب، دولت د عاملانو د نیولو لپاره د څه تدابیر یادونه وکړه؟
بله، ښاغلی صدیقي وویل چې په دې برخه کې کار روان دی، او له خلکو یې مو غوښتل که په دې برخه کې معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي، ځکه هغه کسان نور کسان چې په دغه پیښه کې ښکیل دي د هغوی په اړه که معلومات وي چې له دوی سره شریک کړي او دوی د نیولو برخه کې جدي اقدام وکړي.
له اجمل تورمان نه مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پکتیکا په پرونی برید کې د حقانی شبکه لاس لري. د یادونې وړ ده چې بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو دغه حمله پکلکه غندلې ده. په همدې حال کې د افغانستان عام خلک، مدني ټولنې او د بشري حقونو کمیسیون په پکتیکا کې د بېګنا خلکو وژنه غندي، او دا عمل د اسلام د اصولو او د بشري موازینو خلاف ګڼي. خلک له حکومت غواړي چې امنیت ته تدابیر جدي کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د پکتیکا په ولایت کې د ملکی خلکو وژلو د عامو افغانانو، مدني ټولنو او د بشر د حقونو د فعالانو غوسه راپارولې ده. دوی دا عمل په کلکه سره غندي او د اسلام او د بشري موازینو خلاف ګڼي. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا سلو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. کابل ښاریان له حکومت غواړي چې امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي د مسلمانانو وژل د اسلام په اصولو کې مردود دي. غلام رسول په دې حقله آزادي راډیو ته وویل
دوی له طرفه د استخباراتو رالیږل کېږي، مسله د اسلام دلته بیخي مطرح نه ده که دایي همدغه مسلمانان دي چې دوی وژني، دوی مرتکب د قتل کېږي، دوی قاتلین دي، د عملو د لاس واخلي.
د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې ګڼ شمیر خلکو چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې وو د والیبال یو سیالۍ کتله چې په منځ کې انتحاري حمله وشوه او ګڼو نندارچیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 تنه پکې ټپیان شوي دي. د مدني ټولنې فعالان وایي د دې پیښې قربانیان عام خلک وو. د سولې لپاره د یوې مدني ټولنې حقوقي مشاور او دینی عالم قاضي لودین آزادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په ولایت کې پر عامو خلکو او د ښوونځیو پر زده کوونکو حمله د هر ډول قوانینو خلاف عمل دی.
د یو عالم په صفت کومه پیښه چې پرون په پکتیکا ولایت کې شوې ده، دا د اسلامي اصولو او انساني اصولو او د افغانستان د قوانینو پر خلاف یو عمل دی. دا مونږه تقدیح کوو. دا یو ډیر ناځوان مردانه او رجیلانه عمل دی چې هر چا چې سر ته رسولې که هر څوک او دا مسئولیت اخیستی دی. هلته د ټولو مسلمانانو وینې توی شولې. دا یو غیر اسلامي او غیر بشري عمل و.
دارنګه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم دا پیښه غندي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار آزادی رادیو ته وویل. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي چې د یو شمېر ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د تېرې شنبې په ورځ پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل او په کلکه یې ځینې وغوښتل چې امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. امنیتي ارګانونه وایي د هېواد په ځینو ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.
بیا هم په پکتیکا کې د پرونی ځنوژن کې حمله تعقیبوو. د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیا د برخې چارواکي وایي د پکتیکا د پیښې تر 500 زیات ټپیان تیر شپه کابل ته لېږدول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران په کابل کې له دغو ټپیانو سره کتلي. دغه شیبه د کابل له سټیور سره په مستقیم تماس کړي. زادران صاحب، خبرونه ته شرغلاست، څنګه وو د ټپیانو وضعیت؟ تاسو چې دغه روغتون ته ورغلاست او له دوی سره مو کتل؟
ډیر مهرباني سلیم احمد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن د دفاع وزارت دا اجازه ورکړه چې ژورنالیستان لاړ شي د نږدې څخه ټپیان وګوري او خو سره خبرې وکړي. ټپیان مو له نږدې نه ولیدل. په ټپیانو کې ډیر زیات کوچني ماشومان او د کوچني عمر خلک وو او اکثر یې ډیر ټپیان شوي وو. د دفاع وزارت وایي چې شاوخوا 450 کسان دوی کابل ته انتقال کړي دي او په کابل کې تر درملنې لاندې دي، چې په دې کې 18 نفر یې کوچني ماشومان عمر خودل کیږي او دوی ویل چې ډیر زیات عملیاتي کړي. تیر شپه ټوله شپه ډاکټران مصروف او 8000 شاوخوا سیسی وینه مصرف شوی. دا ټول ارقام دی وړاندې کړل د دفاع وزارت. عبدالرزاق سیاوش یا قومندان هغه د رسنیو سره خبرې درلوده. مونږ نږدې د ټاپیانو سره هم خبرې وکړې، د کوچنی ماشومانو سره مو د غوی نظر مو اخیستل. خرج په دې برخه کې خپل د ماشومانو ډیر کمزورې आवाज واورو چې غوی مونږ سره خبرې وکړې. هغه پلیکو
تو بولو مون کوته ناس تی مو خلو کوو هاتی مېن و چې ته مړوم سه خلک زون زخمیان نمس
ول ته ولي بالو دل ورلو ایدن کای ودر یاد و چې بانک ناس سم فیل پوس اوس پاو وا وا وای پا واک.
بلې، که څه هم تیره ورځ حکومتي چارواکو ویلي وو چې په دې پیښه کې کوم دولتي چارواکو حضور نه درلود او نه هم قومي مشران وو، په همدې ډول د دفاع وزارت نن هم داسې وویل. خو د زخمیانو او ټپیانو سره چې موږ له نږدې خبرې وکړې، ټپیانو وویل چې په سیمه کې د یحیی خیلو د محلي پولیسو قومندان وو، هغه راغلی وو چې شپږ ساتونکي هم ورسره وو. دوی په وینا چې اټکلن دوی ویلی شي چې شاید دا برید په دې محلي پولیسو شوی وي چې د چارواکو په وینا شپږ وړ وژل شوی دی. په دې برخه کې د څو نورو ټپیانو سره مونږ خبرې وکړې تر څو دا خبره وکړو، خبرې واخلو او وروسته هم د پکتیکا د امنی قومندان سره خبرې وکړې. د ټپیانو اوازونه اورو چې دوی په دې اړه زمونږ سره خبرې وکړي.
او زه د حکومت یم مالی پلس یم، بس موږ د غلطه ولاړو امنیت منیوالی وو. دوی را ورسېدل قومندانان د غلطه ودرېدل. د نن د اولی باید په ختمېدا وو. دغه بعد موږ هسې لیتر باغچه واوښتلو ته دا باغ چې د انتظار وکړو.
باول دی یا خیل ولسوالی د مالی پلس قومندان هغه مانته وو.
د پکتیکا د امنی قومندانۍ وایي، د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د 500 په شاوخوا کې کسان ټپیان شوي دي، چې یوازې دوی تاییدوي چې شپږ کسان د محلي پولیسو وو. په ورته وخت کې دوی وایي چې د شپېتو څخه زیات، یعنی شاوخوا 3 نفر ټپیان شوي دي چې 450 په شاوخوا کې کابل ته انتقال شوي او نورې د روغتون څخه رخصت شوي چې وضعیت یې ښه وو. د پکتیکا د امنی قومندان نبی جان ملاخیل سره مونږ خبرې وکړې تر څو څه وپوښتو چې آیا په دې سیمه کې چارواکي حضور درلود کنه. هغه د چارواکو د حضور الته رد کړ او ټپیانو یې دای نه سمو بل. هغه ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
چارواکي الته نو محلي پولیس څونه سربازان هغه ته د سیل لپاره د نیولېبال وړاندونه راغلی وو او دا د مالی پولیسو کمانډان په یاشل کې چې مالی نوم دا الحمدلله جوړ دی دا تاسو کوم خبره نه ده.
بلې سالم احمد صالح صاحب د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په روغتون کې روغتون ته کافي اندازه افغانان راغلي وو د شپې رئیس راځي او کافي اندازه وینه ټپیانو ته ورکوي چې اوس دوی د ټپیانو اکثره وضعیت ښه ګڼي او وایي د سجدي ستونزه نه ویني. نو دا وروستي جزئیات چې د ټپیانو سره زمونږ خبرې وکړې او د دې وضعیت متاسف بیان کړ.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران و چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د پکتیکا د پیښې له قربانیانو او ټپیانو سره کتلي او تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کول. لکه څنګه چې مو واورېدل تیر شپې راهیسې خلک په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه کوي او له خلکو یې غوښتنه کوله چې دغه روغتون ته ورسي او ټپیانو ته وینه ورکړي، خو اوس چارواکي وایي چې دوی په کافي اندازه وینه راټوله کړې ده. د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې د هغه برید له امله چې د والیبال په یو میدان کې وسو د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر افغان کارکوونکو خپل تاثر څرګند کړی دی. اجمل تورمن نو کسانو نظرونه لوستي دي.
نن د فیسبوک او ټویټر د ډیرو افغان کارونکو پوسټونه د پکتیکا د تیر ورځې د چاودنې تر اغیز لاندې دي. لیکوال او شاعر او د چارو شنون کې ارشاد رغان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکي، پکتیکا می درته مات یم شرمېګم، د ما پتشت سلیت ویلو ویر فریاد او غمرازی بده څلاس نیوي وشي، وجدان وایم چې د بده ورځې پلیدو او خپل بي وسای شرمېګم. تیر ځل چې د ورګون له جماعت سره د لزګونه کسان شهیدان او زخمیان شول، در تلیکړې میو چې موږ بده دفاع او ننګ کوو، دا ما پشان د زرګونه نور خو خوګوج منه دی وا، خو ورسته پیښه سره د ثابت شو چې موږ نه یوازې تا بلکې د هیواد هر ویر ځپلې سیمې ته بی وادي دروغجن او بی وسه ثابت شو. ډاکټر فهیم توخی بیا په خپل پوسټ کې د ټپیانو لپاره د ضرورت وړ وینې په اړه په ملګرو غږ کوي. توخی د وینې څو ګروپونه په نخښه کړي او لیکي، د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د پکتیکا د پیخي زخمیانو ته د وینې دغه ګروپونو ته ضرورت دی، که د چا همکاري په واسه پوره وینو به درنګ دی ورورسي او د خلکو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي. زوان نقیب الله عزیزی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکي چې څنګه پری وتم فیسبوک می خلاص کړ، د پکتیکا ویرجن خبر په مخ راغی، له کوټې بهر را وتم، ناسیم او پټه خوله احتجاج او خرابې می وکړي، خو تر کومه ولی آیا موږ خدای هم دا درې ډلې پیدا کړی یو، وژن کی وشل کیدون کی جړیدون کی یا وبس. ګل رحمان نیازمن بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د موضوع په اړه دا ټکی شریک کړی دی، په پکتیکا کې د شهیدانو له کورنۍ سره په غم کې شریک یو، چې واځي جسدونه په ذهن کې انزور کړم، سر مې وڅرخي پاتې لادا چې درته مخامخ پراته وي. تان ځوانان د کار خلک دراتونکو امیدونه بل وسمونه رسیږي، د نړۍ واګدار ته سوي جړا کو چې ته هغه څوک په غم اخته کړی چې زما په غم د اخته کولو لپاره ستا لپاره له مقدساتو ناوړه ګټه اخلي. صدیق روان بیا په خپل پوسټ کې داسې لیکي، لمره تخ ولاړوي چې د پکتیاوالو د جړېدو پلان جوړېدو، تخ ولاړوي چې والیبال کېده، تخ ولاړوي چې له درس سره په دوړو کې جسدونه ټوټه ټوټه کېدل، نو اوس خو حال ووایا، دا چا وکړل، دا یې ولې وکړل، دا یې له چا سره وکړل، ووایا نو، اخ ته هم ګونګې شوې، ته هم حال نه وایې، ووایا ووایا، ته خو مه ډارېږا، ته خو لرې زیان یې نه درته رسیږي، حال نه وایې، دا هیله مو هم وختا، موږ خویل خدای شپه به تیر شي، سحر بل مرد دی بیچارهګانو ګنا وخی، خو ته هم ګرم نه یې، حال د ویلو لایق نه دی. دغه شان د پرونی پیښې په تاثر کې سمی الله جلال زی بیا په یو کرخه کلی کی، الله دې د افغانستان د دښمنانو کور تباه او برباد کی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو له امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سندونو په اړه چې تیر ورځ د ولسی جرګې لخوا تایید شول لیکنه او تبصره کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانه لیکلي، ولسی جرګې له بحثونو پرته له امریکا او ناتو سره امنیتي تړونونه تایید کړل. د همدې ورسپانه په سر مقاله کې راغلي، د دغو تړونونو له بحث پرته تایید یو تاریخي غلطي ده. بلې خپلواکي ورسپانه سرنوشت په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، ولسی جرګې ولې له امریکا سره تړون ته مثبت رایه ورکړه؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي، ډېر کسان همدا یو دلیل راوړي چې موږ د امن، اقتصاد، پرمختګ او ژوند لپاره له امریکا سره تړون ته اړتیا لرو. د سرمقاله د لیکوال په باور ل امریکا سره امنیتی تړون مونږ نه شي ژغورلای. ډیر ژر به روښانه سي چې دغه تړون به له جګړې او بدبختیو پرته بل هیڅ را نه کړي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي سندونو د تایید هرکلای کوو. د سرمقاله د لیکوال په باور افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې، ثبات او پرمختګ لپاره سیمیزو او نړیوالو تړونونو ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي دا چې د ولسي جرګې لخوا هم له امریکا سره امنیتي او دفاعي سندونه تایید سول، نو اوس له امریکا تمه ده چې زموږ په هیواد کې د پردیو د لاسوهنې مخه ونیسي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې نوانده، د ولسي جرګې له لوري له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي سندونو تاییدول امریکا مکلفوي چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. لیکوال هیله څرګندوي چې له امریکا او ناټو سره د افغان حکومت امنیتي او دفاعي سندونه به د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو همکاریو یو نوی صفحه پرانیزي. محور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، له امریکا سره د تړون پر سر اندېښنې ځکه ډېرې دي چې ځینې خلک فکر کوي چې ګویا امریکا به دغه سند کې له افغان لوري سره صادق نه وي او کېدای شي په خپلو کړیو ژمنو ونه درېږي. همدې ورځپاڼې خپل لومړی مخ د پکتیکا پیښې په ویر کې په تور رنګ چاپ کړی او لیکلي دي چې د پکتیکا د شهیدانو شمیر 50 تنو ته ورسید. او په پای کې وسال یو باوري سرچینې نه په نقل لیکلي، د کابینې 15 غړي نن اعلانېږي. وړاندې په مطلب کې راغلي، جنرال شیر محمد کریمی د دفاع وزیر، جنرال عتیق الله بریالی د کورنیو چارو وزیر، جیلانی پوپل د مالی وزیر، اکلیل حکیمی د بهرنیو چارو وزیر او رحمت الله نبیل د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه نومول کیږي.
د مالی وزارت وای په مالیاتي سیستم کې د شوالي او شفافیت په هدف د مسلکي محاسبانو د وادي پروګرام یې پیل کړی. تفصیل د ابراهیم صافی رپورت کې.
د افغانستان د مالی وزارت د خصوصي شرکتونو د مالی راپورونو پر سیستم انتقاد کوي او وایي چې په همدې هدف د مسلکي محاسبینو د بنسټ پروګرام ته وده ورکوي. د دې وزارت سرپرست وزیر حضرت عمر ځاخلوال د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دې سیستم په عملي کولو سره به د مالیاتو د ورکړې سیستم منظم شي. د دغه پروګرام د ټولو خصوصي او دولتي شرکتونو لپاره د مالی ورکولو په برخه کې ګټور وباله.
خوشاله یم چې دا سلسله شروع شوې ده او متيقن یم چې دا سلسله به په راتلونکي اقتصاد کې په جذب سرمایه گذاری کې په بهتروالي د محاسبوي او تفتیشي مسلک کې په کافي اندازه شفافیت او حسابدهۍ د خپل حکومت کې ډونرانو نور ته همدارنګه مالی ورکولو کې فوق العاده موثره او فوق العاده مسلکي ثابت شي.
خاغلی ځاخلوال ویل دغه پروګرام به د نړیوال بانک په مالی مرسته د مالی وزارت په چوکاټ کې د خزائنو د عمومي ریاست لخوا تطبیق شي. په همدې حال کې د مالی وزارت د خزائنو عمومي مشر محمد آقا وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د محاسبي او تفتیش د قانون د پلي کولو لپاره دغه پروګرام تمویل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تر دې مهاله یو شمیر محاسبینو په مالی برخو کې د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو او یو شمیر خصوصي شرکتونو د خپلو پروژو د مالی لګښتونو د تصدیق لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د افغانستان د مالی وزارت د خزائن عمومي مشر وویل وروسته له دې به مسلکي محاسبین خپلواک پروګرام وي او دوی کولی شي چې د خصوصي شرکتونو د پروژو مالی لګښتونه تصدیق کړي. په همدې حال کې د دې پروژې مشر ظریف لودین ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام به د مالی، لوړو زده کړو، عدلي او سوداګرۍ وزارتونو او د افغانستان بانک او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په ګډې رهبرۍ په کار پیل وکړي. د ښاغلي لودین په خبره دغه پروګرام د خصوصي شرکتونو او ادارو د ظرفیت لوړولو لپاره ګټور دی.
دا پروژه په وزارت ملکي د بانک جانب له خوا تمویلیږي. د دې پروژې هدف دا دی چې په خصوصي سکتور کې باید د محاسبې او د تفتیش لپاره یو مشخصه اداره باید ایجاد شي چې هغه باید د خپل افغاني اداره وي او د افغانستان محاسبین مکول شي چې د عضویت ترلاسه کړي او کولای شي چې هغه راپورونه او گزارشونه چې د وزارت مالیه او نور سکتورونو پورې اړه لري هغه تصدیق او تکمیل کړي.
نوموړي زیاته کړه په دې برخه کې شاوخوا 290 محاسبین له دوی سره راجستر دي او په راتلونکي کې به ټول مسلکي محاسبین د مالی په وزارت کې راجستر شي او د آزاد فعالیت تصدیق به تر لاسه کړي. ابراهیم صافی، آزادۍ رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د عبدالله په نوم یو اوریدونکو په خپل اس ایم ایس کې لیکلي، دولت ته پکار ده د پکتیکا له شهیدانو او ټپیانو سره د خواخوږۍ په نیت درې ورځې ماتم اعلان کړي. احمد رحیم علی زوی له بغلان لیکلي، مړه دي هغه کسان چې پر مسلمانانو انتحاري حمله کوي. د پکتیکا ولایت وژل شوی کسانو ته د جنت او کورنۍ ته د جمیل صبر غوښتنه کوو. نعمت الله له اورزګانه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې د پکتیکا د پیښې جدي پلټنه وکړي. محمد صادق لیکلي، له دولت څخه هیله کوو چې اول له بزګرانو سره مرسته وکړي، بیا د مالی غوښتنه ورڅخه وکړي. ډاکټر سمیم هم لیکلي، له افغان حکومت نه هیله کوو چې په ګمرکاتو کې امانتدار او رښتینی کسان په دنده وګماري. او سید احمد له زابل لیکلي، دوه کاله کېږي چې په زابل کې پر موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. له چارواکو هیله کوو چې دغه بندیز لری کړي چې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله هیله څرګندوي چې د افغانستان مشرانو جرګه به له امریکا او ناټو سره دوه سندونه تایید کړي. د اکسفام نړیواله موسسه وایي که مذاکرات چې تر دې دمه د افغان حکومت د سولې په هدف د وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې ترمنځ سوي، په هیڅ یو کې افغان میرمنو ګډون نه دی کړی. افغانستان عام خلک، مدني ټولنې او د بشري حقوقو کمیسیون په پکتیکا کې د بیګونه خلکو وژنه غندي او د عمل د اسلام د اصول او بشري موازینو خلاف کړي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي انرژي په اړه خبرې د ټاکل شوي ضرب الاجل وروستیو ساعتونو ته نږدې شوې دي. روسیا او د ګرجستان بیل سوي سیمه ابخازیا په پام کې لري، په خپلو کې د اړیکو او ستراتیژیکي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. او عراقي ځواکونه وایي د اسلامي دولت له ډلې څخه یې د پلازمینې بغداد د شمال ختیځ دوه ښارونه بیرته نیولې دي.
محترم اوریدونکو، په مخړی اقتصادي خبرونو ته، د قندوز ترانسپورت ریاست په وایدو کې ډیر سلنه ډیروالی راغلی دی. د قندوز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي له کومې ورځې راهیسې چې ټراکنیزې لانجې هوارې شوې او د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی، د دې ریاست په وایدو کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د سوداګرۍ چارې مخ په ښه کېدو دي او خلکو هم د پخوا په شان خپلو اقتصادي فعالیتونو ته مخه کړې. د دې ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې ادارې عواید ټول د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کېږي. هغه وایي چې دوی ته په 1903 میلادي کال کې 14 میلیون افغانۍ پلان ورکول شوی و، خو دوی تر دې دمه 11 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړی. په جورجان ولایت کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د ټیکرویو د اوبدلو څلور میاشتنۍ پروژه پیل شوه. د ښځو چارو د ریاست مسؤل وایي چې تر دې دمه 13 ښځو ته د دې لارې څخه د ټیکرویو د اوبدلو زده کړې ورکول شوي، خو د دوی په خبره د دې پروژې تر وروستیو پورې به د دوی د کاري ځای سره د وسایلو مرسته هم وشي. د ټیکرویو اوبدلو د پروژې مسؤله زیبا روزي وایي چې دا پروژه د بېوزلو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په نږدې راتلونکي به په همدې ولایت کې و د کرنې، مالدارۍ، بڼوالۍ او خیاطۍ په برخو کې میرمنو ته کاري زمینې برابرې شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو کاناډایي ډالر 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو آسترالیایي ډالر 3.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ځوان فکر 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل. سي په دې پروگرام کې د کونړ ځوانانو پر دې خبري کړي چې ځوانانو د سولې د ټینګښ لپاره څه کړي او یا هم څه کولای سي. خو د ایران په اړه یو راپور راخلو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په ویانا کې ورستي پړاو ته رسیدلې، په دې معنی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره ورستي ضرب الاجل ته یوازې 2 ساعته پاتې دي. چارواکو ویلي داسې نه ښکاري چې مراکچیان به نن شپه تر 12 بجو پورې یوې موافقې ته ورسیږي، چې له مخې یې دا یقیني کېږي چې تهران اټومي وسلې نه تولیدوي او لویدیز هم پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کوي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
مننه د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران مرکه چې انده اوترش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي په ورستیو ساعتونو کې چې د ضرب الاجل پوره کېدو ته پاتې دي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي خو چارواکي تمنه کوي چې نن شپه تر 12 بجو پورې دي یو موافقه ترلاسه شي د راپورونو له مخې تر اوسه پورې د ایران د یورانیم د غني کولو د پروګرام په اړه چې د هیواد د څومره او په کوم غلظت د یورانیم د غني کولو حق لري اختلافات نه دي حل شوي لویدیز شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو په لټه کې دی خو تهران دغه اداره د ال وی ډی زاویران ترمنځ یو موافقه د ترلاسه کیدو په صورت کې به تهران د دې ضمانت کوي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي او نړیوال هم په بدل کې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ځپلې لري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ورځې ناوخته خپل ایرانی سیال جواد ظریف ته وړاندیز وکړ چې دواړه لوري دي د ضرب الاجل لپاره تر رسیدو وروسته د احتمالي مذاکراتو په اړه خبري وکړي د لومړی ځل دی چې واشنگتن رسمن دا خبره تاییدوي چې په وروستیو شیبو کې توند ډیپلوماسي ښایي او توافق ته د رسیدو لپاره کافي نه وي ایرانی چارواکو د غرض ویلي چې د ضرب الاجل غزیدل یو انتخاب دی خو ایرانی ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې که خبره ناکامه شي دوی به د اقتصادي او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره موسکو او پیکینګ ته مخ وروړي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په روانو خبرو کې د ګډون لپاره پرون ویانا ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې او ټاکل شوې و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن د ورځې په پایل کې ویانا ته ولاړ شي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند ویل مرکچان بنن سهار هڅه وکړي چې خبرو ته یو نوی خوځښت ورکړي ترڅو موجود اختلافات پای ته ورسوي خو په ویانا کې ډیپلوماټانو چې د روانو خبرو لجریان خبر دی ویلي دي چې دا به سخت وي چې یو موافقه ترلاسه شي په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ایران سره یو توافق ترلاسه شي د ای بی ام ملاتړ وکړي
ام کانفیدنت دټ اف وی ریچ ا ډیل
زه ډاډه یم چې موږ یو توافق ته ورسیږو چې د تایید وړ وي او دا یقیني کړي چې ایران یو وخت پریکړه وکړي چې اټومي وسلې تولید کړي دا هیواد به په هغه اندازه د یورانیم د غني کولو توان نه لري چې د اټومي وسلو د تولید لپاره کافي وي په دې صورت کې به ځنې یوازې دا چې کانګرس ته قناعت ورکوم بلکې کولای شم د امریکا خلکو ته قناعت ورکړم چې دا درست اقدام دی لدی پرته چې خیر دې ضمانت اونشي چې ایران به خیر یورانیم د غني کولو د پروسې د دوام لپاره خبري غزوي د اوباما اداره به هڅه وکړي چې کانګرس معترض غړو ته وخی چې د خبرو دوام یو درست انتخاب دی
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
د افغانستان کرکټ بورډ په ولایتونو کې د کرکټ د اکاډمۍ د جوړولو په سلسله کې د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کرکټ اکاډمۍ پرانسته او د لغمان په ولایت کې د دې ورزش د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کې خودا د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد د یکشنبې په ورځ په سروبي ولسوالۍ او د لغمان ولایت په مرکز کې د کرکټ سیمایز لوبغاړو ته وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي چې د ځوانانو د سالم فکری او جسمی ودې لپاره د کرکټ له سیمایز لوبغاړو سره مسلکي او تخنیکی مرستې جاری وساتي خاغلی مراد په دواړو سیمو کې د کرکټ لزوانو ورزشکارانو هیله وکړه چې د ورزش ته دومره وده ورکړي چې د نړۍ د کرکټ په قهرمانو ټیمونو کې وشمیرل شي
په دې هیله چې د افغانستان د هر کونج نه ملي ویاړونه موږ وروزو دغه اکیډمۍ په جوړولو سره او نه یوازې د افغانستان ته د ورزش په ډګر کې ویاړونه راوړي بلکې افغانستان نړۍ ته یو صلح خوښوونکی او د یو بااستعداده ځوانانو د ملک په صفت وروپیژني نو زه هیله کوم چې د دې ځوانان به انشاءالله په دوامداره تمرینات وکړي افغانستان کرکټ بورډ د خپلې تخنیکی همکاري ته همیشه ادامه ورکړي تر څو دوی تشویق شي
د سروبي په ولسوالۍ کې د کرکټ اکاډمۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړه شوې چې څنګ په څنګ درې پیچونه د اوسپنې کټارې او د بالونو د رای سارولو جالونه لري سربیره پر دې د لغمان ولایت په مرکز د قلعه سراج د پارک په یوې څنډه کې د کرکټ د اکاډمۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه د کرکټ بورډ چارواکو وویل چې په دې اکاډمیو کې به د کرکټ لوبغاړي د بالینګ بیټینګ او بال نیولو په برخه کې د مجربو استادانو په لارښوونه تمرینونه کوي د سروبي ولسوال محمد ګل شرافت او په لغمان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزی وویل د دې سیمو ځوانان له کرکټ سره ځانګړي مینه لري او دوی به هڅه وکړي چې تشویق او روزلو ته مرستې جلب کړي د کرکټ سیمایز لوبغاړو له کرکټ بورډ څخه یو شان غوښتنې لرلې چې هغه د دوی هڅول او له دوی سره مسلکي او تخنیکی مرستې وي یو لوبغاړي خالد آزادی رادیو ته وویل
اوس موږ دل تخفل اکیډمی جوړ وسو ان شاء الله چې په ډیر کم وخت کې به موږ دومره تعداد لوبغاړو ولرو چې هغه به په یو ولایت کې نه وي. کرکټ بورډ نه ډیر راضي یو. خو یو خبره کول غواړم چې یو ښه روزونکی د موږ دغه شاګردانو ته لږ ښه روزنه ورکړي. کمپیوټر ډیر زیات لرو، دریشي بیټ بال دغه حساب کې موږ سره لږ همکاري وکړي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په خوا تر دې په شاوخوا لسو ولایتونو کې هم ورته اکاډمۍ جوړې شوې دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري، خو په دې ورزش کې بخت افغان ځوانان په شاوخوا لسو کلونو کې وتوانېدل چې د آسیایي هیوادونو د کرکټ په مهمو سیالیو کې برخه واخلي، بیا بیا تلوالي خپله او حتی د کرکټ نړیوالو سیالیو ته ووځي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، زموږ په هیواد کې له تیرو څه باندې دریو لسیزو جګړې روانې دي او ویل کېږي چې د جګړې دواړو خواوو کې ځوانان جنګیږي او له نورو زیات همدغه ځوانان قربانۍ ورکوي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په دې خبرې کوو چې که ځوانان په جګړه کې د سر ورکولو ته چمتو دي، شپه او ورځ د جنگ سنگرونه ګرم ساتي، دوی د سولې راوستلو کې څه مسولیت لري او آیا تر اوسه ځوانانو دغه مسولیت ترسره کړی او کنه؟ موږ سره په دغه ګردی میز کې درې تنه میلمانه دي: محمد ناصر ملنګزی، فضل واحد افکاری او خیبر ډګر. درې واړو ته هرکلی وایو او درنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ملنګزی صاحب، دا راته ووایي چې په جنګونو کې ځوانان ته څومره زیان رسېدلی دی، کومو برخو کې ځوانان زیانمن شوي دي او اوس هم زیانمن کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، دا واقع دی چې د افغانستان په درې ولسیزو جنګونو کې زیاتره قرباني چې ورکړې ده هغه دواړو لورو ته ځوانان دي، ځکه ځوان هغه قشر دی چې دوی د هر کار د اجرا توانمندي لري. بلخصوص په ځانګړې توګه جګړه هغه څه دي چې دا غیر د ځوان نه کیږي. په دې کې شک نشته دی چې دغه اوس چې په هیواد کې کومه جګړه روانه ده، دواړو لورو ته تر ټولو زیات قرباني چې دي هغه ځوانان دي. که د درې ولسیزو جنګونو ته وکتل شي، نو شمیر یعنی د میلیونونو نه اوړي چې په دې جنگ کې زمونږ ځوان نسل له منځه تللی دی او په دې ټولنې ډېر منفي تاثیرات کړي دي. په دې ترڅ کې چې ځوانان شهیدان شوي دي، زیاتره ځوانان مونږ ګورو چې دوی د بدن خواږه غړي د لاسه ورکړي دي، چا خپلې سترګې د لاسه ورکړي دي، چا دواړه پښې نشته، د چا دواړه لاسونه نشته. دا همدغه بدبخته جنگ دی چې دیرش کاله په دې هیواد کې روان دی او لا هم پایته نه دی رسیدلی.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. افکاری صاحب، دا راته ووایي چې لکه څنګه چې ملنګزی صاحب وویلې چې ځوانان په دواړو طرفونو کې وژل کېږي، ټپین کېږي، دا راته ووایي چې ځوانانو بغیر د دې نه چې د ځانونو قرباني ورکړي، د خپلو بدنونو او د خپلو اندامونو قرباني ورکړي، د دې نه علاوه نور څومره ځایونه ګاللې دي، څومره ځایونه ویني؟
ځوانان دواړو لورو ته لکه څنګه چې ملنګزی صاحب یادونه وکړله، د دغه جنګونو قرباني دي. زمونږ په افغانستان کې ځوانان د تعلیم زیان ولیدو، ځکه زمونږ وسنۍ قشر چې دی د ځوانانو هغه زیات دسې دی چې هغوی ته د تعلیم اسانتیاوې نشته. هغه وخت کې چې د تعلیم اسانتیاوې هغوی ته نه وي، ټول همدغسې بې سواده ټولنه کې لوی شوي دي. اوس خو هغوی ته د تعلیم زمینه برابره ده، نو اوس هغوی سویه د دې نه ده چې هغوی باید تعلیم وکړي. نو
لومړی
عمرونه زیات شوي دي. مهم شی چې دی هغه دا دی چې د تعلیم نه بې برخې شوي دي، او د تعلیم نه چې سړی بې برخه شو، همدغسې به د جنګ جګړو او د بدبختیو سره مخ وي.
زیات زیان چې ځوانانو لیدلی هغه دا دی چې دوی بې تعلیم لوی شوي دي،
دوی بے تعلیم رغت شوی دی، او پا جنگ جوگلو که امداغ سیاخته دی، اغوی در دز نه بل طرف تا بلدیت نلری، دا سی پرمختلل طولنی سر بلد ندی. که اغوی چیر تا علم کرده وی، تعلیمی کرده وی، نو فکر کوم چه نن بزمنگ در طولن امداغ سی دا بدبختی لوری تا نتللی.
من نمالنگزی سی خلق کوی چی کمو طولنو که تعلیم آمی، حال تا دا دوی علمی کچا لوره شوی وی، یعنی پویوی پا دی بانده، په خپل ګټ او تاوان باندې پویږي او همدارنګه د خپل وطن په ګټ او تاوان باندې پویږي. نن چې په هیواد کې کوم جنگونه روان دي، ستا فکر باندې دا د علم نه لریوالي لامل دی که څه دي؟
نور صاحب، دا واقعیت دی. تاسو ګورئ، موږ په څنګ کې ګاونډي هیوادونه لرو، د دې تر څنګ که د نړۍ هیوادونه وګورئ او د هغوی پرمختګ وګورئ، د هغوی د پرمختګ یوازنی سبب چې دی همدغه علم او پوهه ده. په دې کې شک نشته دی چې هر هیواد او هره ټولنه د تعلیم نه پرته یا د زدهګړې نه پرته هغه پرمختګ نشي کولی. افغانستان د دې وخه بیلګه ده. زمونږ دیرش کاله په دې وطن کې جنگ شوی، دیرش کاله خلک د علم او زدهګړې نه بې برخې پاتې دي. نو اثرات تاسو ګورئ چې دغه د زمونږ په ټولنه باندې ښکاره څرګندېږي. جنګونه دي، مرګونه دي، کور په کور تربګنۍ دي، د وطن ویجاړي وګورئ، دغه زمونږ ستاسو اقتصادي حالت وګورئ. دغه ټول هغه لاملونه دي چې دا یوازې د دې لامله رامنځته شوي دي چې زموږ په ټولنه کې جنگ دی. ځوانانو ته د دې زمینه نه ده برابره شوې چې دوی زده کړې وکړي او تر څو د دوی د زده کړې په مټ باندې دا هیواد پرمختګ وکړي. نو همدغه ستونزې دي. علم نن سبا چې موږ د نړۍ هیوادونه ګورو، علم یوازنی سبب د پرمختګ دی. او زموږ چې پرمختګ کړی نه دی، هغه زموږ د ځوانانو بې علمي ده. او سبب یې دا دی چې په دې ټولنه کې زموږ ځوانان د جنگ لپاره هڅول شوي دي. د هغوی خپلې مفکورې د جنگ لپاره داسې شوي دي، آمده شوي دي. اما که دغه هڅه په ځوانانو د تعلیم لپاره شوې وي، نو اوس به زموږ په هیواد کې دغه بدبختۍ چې موجودې دي دیو به شتون نه درلودی.
خیبر ډګر ځینې خلک دا هم وایي چې د دغه جنگونو له امله ډېر ځوانانو ذهني تکلیف پیدا کړی دی. اکثریت افغانانو پیدا کړی دی دغه تکلیف، ذهني تکلیفونه پیدا کړی دي. خو چې په ځوانانو کې دغه مرض زیات شوی دی، څه څه
دا سمه ده چې ټولو خلکو ته روحي تکلیف پیدا شوی دی. یعنی روحي ستونزې داسې یو چې تاسو اوس دغه پلټنه او څېړنه او مطالعه کوئ، نو افغانان زیاتره د همدې نه ځورېږي چې هغوی روحي تکلیفونه لري. او دغه روحي تکلیفونه یوازنی علت چې دی هغه همدغه جنگونه دي، دا روان حالات دي، دا بحران دی چې اوس د افغانان ورسره مخ دي، خصوصا ځوانان ورسره مخ. از ما په خپل شخصي نظر باندې پرته له شک چې د جنگ به امدوغ مراغیز پر خلکو باندې شیندلوي، اوس په کار داده چې هغه که ځوانان دي، هغه که زمونږ مشران دي، چې هغه دغه حالات ته پام وکړي، نو دا خو به د قیامت تر ورځې پورې دا حالات خو به دسی نه روان. او نه د دین وروسته مونږ ته د اسمان نه څوک را کوزيږي چې مونږ ته دا حالات ټیک کی. تر هغه پورې چې مونږ خپل حالات په خپل باندې ټیک نکو یا خپل حالات په خپل جوړ نکو، امدغه زمونږ مشران مونږ ته پام ونی کی یا زمونږ ځوانان ته پام ونی کی، دا روحي تکلیفونه انوري صاحب د څنګه رامنځته شوې دي. تاسو وګورئ، جنگ دی، جګړې دي، خلکو ته کاروبار نشته. داسې ځوانان شته چې هغه ته کورونه ورپغاړه دي، کورنۍ ورپغاړه دي. نو دیو بیچارهګان مجبور دي چې دیوی مړې د پیدا کول لپاره هغه که هر لار دیو ته لازم ښکاره شول په ماغه لار ورزي.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو، وستي تر ازو چې زمنګ افغان حکومت په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ ته د پیدا ټکی خودلو د لپاره کوم کارونه تر اوسه پوری کړی دي، او دغه کارونه پرختونی ډول باندې شوی کنه اسی سمبولیک او پروژي بنې درلودله. ملنګ زه صاحب دا پوښتنه ستاسو نه ده.
ډیر زیات مننه. د تیرو ډیر لس کلونو په ګډو کې د حکومت په کچه وګورو چې د سولې لپاره څه شوی دي. تاسو ته به معلومه وي، درنوردونکو هم په خبر دي چې د سولې والی شورا جوړه شوله، او په دغه شورا کې د افغانستان ډیر علمي او جهادي او قومي شخصیتونه راټول شو، ترڅو هغه ورونه چې د دولت په مقابل کې جنگيږي افغانان دي، دوی د سولې بهیر تر کش کړي. همدغه یو ستره نخه ده چې زموږ سره پرستله شته دي. او د دې ترڅنګ د سولې لپاره په کلو ولسوالیو او منطقو کې چې کار شوی دی، همدغه سولې د شورا لاري تر سره شوی دي. په عامه توګه حکومت لکه مخالفینو ته عام خپل غېږه پرانیستې ده، غږ یې پیدا کړی شي راځي جنگ د حل لرنه ده او سولې ته راشي. خو دا باید ووایو چې دغه بحث سره یو څه هغه ورونه چې په اصطلاح مخالفینو د دولت او مرورو په اصطلاح هغوی یو ځای شوي دي د هیواد په کچه. خو څومره چې د افغانانو هیله ده، څومره چې د دې ملت اړتیا ده چې په دې وطن کې جنگ په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، دا کړنې لا نه دي ترسره شوي. په افغانستان کې د سولې نه راتګ څو لاملونه لري. یو خو زمونږ په هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو دغه مغرضانه لاسوهنې دي چې زمونږ د ټولنې پرمختګ نه غواړي، یا د هیواد نه غواړي چې په اصطلاح پرمختګ وکړي او د نورو هیوادونو یا د نورو نړۍ د هیوادونو سره سیال شي. یو خو لویه ستونزه دا ده، شاید دغه هیوادونه دغه زمونږ ګاونډی دوی څه خپلې ګټې په دې هیواد کې وګوري، او دغه ګټه په یوازې دي چې سوله کې ګټې وي، هغه به په جنگ کې خپله ګټه ګوري. نو زمونږ په خاوره باندې یا زمونږ په خلکو باندې ځکه جنگ تحمیل شوی دی. بله د ځوانانو برخه ده. دا مخکې مونږ وویل چې ځوانان په جنگ کې ډېر قرباني دي، خو ځوانانو هم باید اوس دا فکر کړی وي چې آیا دغه جنگ چې مونږ همداسې په دې هیواد کې روان کړی دی، د دې هدف څه دی، د څه لپاره دی؟ دغه فکر چې زموږ ځوانان نشي کولی، هم لامل یې دا دی چې د دوی علمي سویه کمه ده. نو د سولې لپاره یوازې همدغه هڅې شوي دي چې زموږ یو منتخب نظام لرو، دوی خپل غېږه وسله والو مخالفینو ته پرانیستې ده، د سولې عالي شورا جوړه کړله، او د جنګ په ځای دې ته ترجیح ورکړله چې په اصطلاح د سولې خبرې اترې وشي او ستونزې د خبرو د لارې حل شي.
افکاري صاحب، ستا په نظر باندې دغه هڅې تر کومه حده پورې ریختونی هڅې دي چې په افغانستان کې سوله راشي.
کو ریختیا هم دغه د سولې پروسه د ملي پخلاینې په قدم باندې روانه، نو فکر نه کوم کو په افغانستان کې سوله پلی شي، ځکه هغه تا ته پته ده چې تا به خپل د هغه خلکو سره چې سمبولیک توګه باندې برا وستل کېدل هغوی سره تاسې خبرې کړې دي چې هغه به د ښوونځي استاد وو، په ښوونځي کې به سر معلم وو، هغه به دلته راوستل شو چې د سولې د بهیر سره یوځای کېږي، ولې هغه به وسلوال نه و. کو دغسې دا پروسه پر مخ باندې ځي، نو فکر نه کوم کو په افغانستان کې سوله راشي. زما غوښتنه دا ده چې په سولی پروسې سره هغه خلک په هغه خلکو باندې کار وشي، هغه خلکو باندې فوکس وشي چې واقعا هغه د سولې نه جدای، هغه د سولې سره په ټکر کې، هغه په مورچه کې ناستي، هغه خلکو باندې کار وشي نو سولې راتلی شي. او بل مې غوښتنه د افغان حکومت نه ده چې هغه ایواز په دغه سرګروپانو باندې او هغه ځوانانو باندې چې هغه لټوپک بل چا په لاس کې ورکړی دی په هغه باندې کار ونه کړي. هغه باید د سر خلکو سره خبرې وکړي، د مولوی صاحب محمد عمر سره خبرې وکړي، هغه د انجینر صاحب حکمتیار سره خبرې وکړي. نو که دا هغه سره خبرې وشي نو د دوی سره خبرو ته هیڅ سوال نه پیدا کیږي په خپل سول راتلونکي ده.
خبر ډګر افکاری صاحب وایي چې تر اوسه پورې افغان دولت د سول راوستلو لپاره صحیح هڅې نه دي کړې، اصلي مشرانو سره د جنگ هغه کم طرف چې دی هغه سره د سولې خبرې نه دي شوي. آیا همداسې ده همیشه وړو سر ګروپانو سره وړو قوماندانانو سره خبرې شوي او هغه مشران چې چا جنگ شروع کړی دی هغوی سره خبرې نه دي شوي تر اوسه؟
انوري صاحب، زه د یوزوان په توګه باندې خپل نظر تاسو ته وایم او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته، زه د حکومت له دریز نه خبرې نه کوم. په مجموع کې زما په خپل نظر باندې کېدای شي چې د حکومت د دې اقدام نه چې هغوی ملي پخلاینې یو کمیسون رامنځته کړ، له هغې نه وروسته هغه ړنګ کړ، بیا د هغې نه وروسته د سولې عالي شورا په همدې منظور باندې رامنځته کړل چې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. تاسو وګورئ، اول خو چې سوله رامنځته کیږي د دوه اړخونو ترمنځ چې کله سوله کیږي درېمګړې باید د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي او دوی یو ټغر ته راټول کړي. که چیرته د حکومت منظور دا وو د سولې د کمیسون د جوړېدونه چې په دې کې هغه ډله خلک راټول شي وي چې دا د دې شخړې یا د دې مسلې یو اړخ دی، که په دې منظور باندې راټول شي وي صحیح ده، په دې کې به موږ کم اعتراض نه لرو. سید یو ډله خلک راټول کړل او دا غبل پسې هڅه شروع کوله چې هغه مور سره یو زیرا ولی دغه خلکو سره د کمیسون سره به ته پخلا کی. په هر حال باندې د رښتینی سولې درامسه کېدو لپاره یوازې په دې کمیسونونو په جوړېدو باندې کار نه کیږي او یوازې د سر ګروپانو سره د خبرو باندې هم کار نه کیږي. تاسو ګورئ کچیرته یوازې په هغه جنگیالي سره خبرې کېدلې نو هم به یو نتیجه به مونږ لاس ته راوړلې وي. امدغه زیاتره د خلک دی انوري سي په دې باندې بسترګي نه پټو، واقعیتونه باید ښکاره شي څرګند شي. زیاتره د خلک دی چې بیرته په دې حکومت کې دی او د دې سره مخالفت لري، دا مغه د طریقې دی او تقویه کیږي دا مغه د طریقې. کچیرته وینو دی خو په خوا کې ناسي ولې دې سره خبرې نه کیږي، ولې دغه خلک د مسله پایته نه رسیږي. یو خود زما په خپل نظر باندې یو کمزور فاکتور چې دغه درې چیز منګه حکومت چې دا کمزور دی.
اوس نوې حکومت جوړ شوې ده، نوې رئیس جمهور دی، دې ته څه کول پکار دي چې په هیواد کې سوله راشي؟
یو امیدواری چې افغانانو لور کړی دی نوې حکومت هغه ده چې کوم اقدام چې کیږي یا د کوم اقدام لپاره چې ګام پورته کیږي دا غیله لپاره یو مشخص زمانی وخت ورته ټاکلی دی. د بیلګې په توګه نوې ولسمشر لاړو پاکستان ته، وخت ورته ورکړ چې تر نوې ورځو پورې که ته زما سره په دې خپل ژمنو کې چیرته رښتینی وختلې نو زه تا سره معامله کوم او که نوې نو زه مجبور یم چې زستانه لاس واخلم. همدغه دغه فشارونه دي، دغه فشارونه دي او د داس یو دریز رخ په لول دي چې خلکو ته یو امیدواری ورکي. نو زمونږه امید د نوي حکومت نه دا هم دي چې لکه څنګه چې دوی دواړو د کمپاینونو په وخت کې خلکو ته د سولې د رامنځته کېدو په برخه کې خپل پروګرامونه تشریح کړي دي، نو مهرباني دي وکړي چې همدای وخت هم دا وست پلي کی.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو، تر اوسه زمونږ ملمنو ویل چې دولت په رښتونی شکل باندې د سولې راوستلو لپاره کوم کار نه دی کړی او ځنې خلک دا هم وایي چې دا یوازې د دولت وظیفه نه ده چې د سولې د پاره کار وکړي، بلکې د ولسونو او په ځانګړي ډول د ځوانانو دا وظیفه ده چې د سولې راوستلو د پاره، جنگ ته د پای د ټکی خودو د پاره خپل هڅې وکړي. که ځوانان د جنگ سنگر ګرم ساتلی شي نو د سولې د پاره هم څه کولی شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي ملنګزی صاحب چې ځوانانو تر اوسه پورې سولې د پاره څه کړي؟
په افغانستان کې جنگ او سوله دواړه منفي او مثبت اړخونه دي او په دې کې دواړو کې د ځوانانو رول تر بل هر څه سرګندې. یعنی جنگ خاص نه کیږي، جنگ خو په دې نه کیږي چې سړی د کور نه ووځي او د یو چا دروازې پورې لاړ شي. هغه ټوپک په کار لري، هغه د خېټې دپاره خوراکي توکي په کار لري، هغه پستره مالی امکانات چې هغه پیسې دي دا په کار لري. خو دا هغه څوک چې دغه زموږ ځوانان جنګي، خو د دې تر شا حتمان یو بلاک شته. کنه اصلا زموږ په هیواد کې دغه زموږ اوسنی نظام باید د دې ریښې ولټوي چې دغه سرچینې چېرته دي چې زموږ ځوانان په اصطلاح جنګ ته هڅول کیږي، یا زموږ د هر نظام په حکومت یا هر نظام او هر حکومت په مقابل کې جنګي. افغانستان کې چې بار بار حکومتونه راغلي، مخالفین په مقابل کې پیدا. طالبان نظام تر ډېره اوسه خلکو محبوبیت درلودو، خو هغې هم مخالفین درلودل، مجاهدین هم مخالفین درلودل، خپل منځي شخړې وي. اوس چې دغه حکومت منتخب حکومت ویل کېږي، د خلکو د رایې په نتیجه کې رامنځته شوی دی، اوس هم دغه مخالفین لري.
زموږ پوښتنه دا ده ملنګ زی صاحب چې خا حکومت خو مخکې مونږ ویل چې حکومت صحیح کار نه دی کړی د سولې راوستلو دپاره. ځوانان چې د جنگ په دواړو طرفونو کې پراته دي او جنگي شپه او ورځ دوی څه کړی دي؟ دوی د سولې راوستلو لپاره څه کوي؟ کړی دي څه کوي؟
انوري سي محترم، د ځوان په وس کې چې زه من هیڅ دی ځوان چې زه خبرې کوم، زه باید د دې خبرې یعنی څېړنه باید اول په خپله وکم چې زه دا وسله اخلم، دا جنگ کوم، دا د څه لپاره لګوم، څه لپاره کوم، د څه هدف لپاره کوم. اول خو زمون د ځوانانو سوي باید لوړ شي، ځکه که ځوان سوي ولري، علم ولري، پوهه ولري، هغه هیڅکله جنگ د ځوان نه کوي. ځکه اول د دې جنگ اړخونه ګوري، دا زه چې دا جنگ کوم دا روا دی که نه روا دی، زه چې د خپل ټولنه ورانوم دا ښه کار دی که بد کار دی. این ځوان باید داسې یو استعداد او داسې یو روحیه ولري چې زما د وطن او زما د خلکو د ګټې لپاره څه دي او څه زما د خلکو د تاوان او د بدبختۍ سبب څه دي. نو که ځوان دغه څېړنه او دغه مطالعه او دغه استعداد نه لري، نو طبیعي ده چې ځوان نه به د سولې څه تمه وشي. یو ځوان نه هغه وخت د سولې تمه کېدلی شي چې هغه سره په اصطلاح د خلکو او د هیواد یو ډېره پیاوړې روحیه موجوده وي. هغه ځوانان چې په اصطلاح اوس د سولې روحیه ورسره ده، په دغه چوکاټ د دغه حکومت په نظام په چوکاټ کې راټول دي، څوک زده کړې کوي، څوک په اصطلاح مامور دی، څوک پولیسو کې دی، حتمان په دې فکر ده چې دا هیواد یو نظام ته اړتیا لري، دا هیواد بیا رغونې ته اړتیا لري، دا هیواد پرمختګ ته اړتیا لري. دغه د سولې لارې خپله کړله او په حکومت کې چې موږ په اصطلاح د عسکر او د مامور په صفت دنده اجرا کوو، دا هم د دې وطن حق دی چې دغه وطن کې خو دغه دا موږ چې حکومت او نظام کې به موږ کار کوو. کنه چې موږ کوو، خو دغه د سولې د ځوان دغه هڅه ده. کنه یو تی دا ځوانان دي چې په اصطلاح هغه د سولې لپاره په اصطلاح کار نه کوي، یا د سولې لپاره ګټور نه دي، معنی جنګ خوښوي. زموږ د هیواد ځوانان چې دي، یوه ډله ځوانان مو د خپل نظام ملاتړي دي، خپل هغه لاره چې اصلي لاره ده چې ځوان تعقیب کوي، تعلیم دی، زده کړه ده، هغه تعقیبوي. په حکومت کې په اصطلاح د نظام د جوړولو لپاره کار کوي. یو تی دا ځوانان هغه ځوانان لرو چې هغوی د پردیو په لمسون یا په اصطلاح د بل چا په لمس هغوی ته د هیواد او د خلکو په مقابل کې جنګي کې د سولې لارې پرېښي دي، د جنګ لارې خپله.
ډېره مننه ملنګ زی صاحب. خیبر ډګر ستاسو نه هم همدغه پوښتنه ده، اخیری پوښتنه ده چې ځوانان د سولې راوستلو لپاره څه کولی شي او تر اوسه یې څه کړي دي؟
یو مسؤلیت ده، یو هغه د یو هیواد کې د وسیدو هغه جذبه ده او مینه ده. په ساده اصطلاح کوایو، لکه فرض مثال یو چاته څوک د یو څه مسؤلیت کو ورسپاري، نو صلاحیت په مورته ورکړي. د بلګې په توګه که مونږ په دې خبره کوو که چیرته د سولې د راوستو په دغه دواړو بهیرونو کې، یا ملي پخلاینه کې، یا د سولې پالي شورا کې، که دې ته په ځوانانو ته ونډه ورکړې وي، نو بیا په هغه وخت کې د ځوانانو نه خلکو دا تمه لرلی چې دوی د سولې لپاره څه کولی شي.
و زما پوښتنه جنگ کولی شي ځوان سوله کې ولې کار نشي کولی؟
ګوره، اساسي هدف می مامدا ده. دا جنگ چې کله ځوان چې کله جنگ ته زړه کوي، خو یو څوک به ورته وي چې دا امکانات درته برابرو، مده دا شیان می دل درکړي دي، ته ورځه جنگ وکړه. صحیح ده. نو چا یو ځوان د سره نیولې ده چې دا امکانات ما ته په پام کې نیولې دي، راځه خو ته لکه د سولې په برخه کې کار وکړه. چا ورته وخت ورکړی ده؟ خو دی وای مهرباني دی وکړه. نه، لکه څنګه چې ملنګزي صاحب یاد کړل، زه به ور باندې یو ټکی ور اضافه کړم. موږ د ځوانان په دریو برخو باندې تقسیم کوو. یو هغه برخه چې د خپل حکومت ملاتړ کوي، د ټولو روانو پروګرامونو ملاتړ کوي، هلې ظلم کوي په همدې برخه کې. یو ډله چې دی دای مخالفین ونیسه. یو ډله خلک بدبختی دامه چې داری چې په مای څه، یعنی که خپل مسولیت ما د یو ځوان په توګه ادا کړه، زه تاسو سره په دقیق کې ناست یم، په خبرونه کې ناست یم، زه خپل نظر له تاسو سره شریکوم. زه دا یو ډله نور ځوانان دي چې هغه والته کار کوي، هغه بیخي وای چې په مای څه ما ته چا نه مسولیت را کړی دی، نه راته دا چا صلاحیت را کړی، نه چا په دې برخه کې حساب کړی ما، او نه راته څوک پام کوي. ګوري،
منګ بدا نه وایو چې دیو سره ولې د وطن مینه نشته ر خشته ر ور سره خو دوی ته چا روحیه نه ور کړي. ځوانان ډیر کار کولای شي د سول لپاره. زما د حکومت نه غوښتنه ممدار چې دوی د ځوان له انرژي نه پس سم ډول باندې ګټه واخلي، نه یوازې دا چې د جنگ په برخه کې ګټه واخلي بلکې د دې ترڅنګ نور مسولیتونه دوی ته ورسپاري. د سیمه نه چې یوازې د ځوانان د ملي پاو ملي اردو په لیکو کې یوازې د جنگ کولو لپاره د استخدام شي یا په نورو مسایلو کې دیو راخیل شي. زمنګ هیله لري چې د رهبرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې دغه سیمه ملي مسایلو په برخه کې په غټو غټو برخو کې ځوان ته وند ورکړ شي چې هغه هم ځان داسې یو احساس په ځان کې را پیدا کړي چې کما ته خپل حق نه در رسیدل خو ځما یو بل ځوان آلته دی چې د حکومت په سر کې ناس دی هغه ته پام شوی دی. معنا دا چې ټول ځوانانو ته پام شوی دی. نو هیله زمنګ دار چې د نوي حکومت نه چې دوی د ځوانانو ته جدي پاملرنه وکړي، یوازې د پښواري بڼه باندې دوی نه غولي، نو کچیر ته ځوانانو ته دغه سي جدي پاملرنه وشول نو ځوان بیا دا کولای شي چې جنگ کوي، نو بیا دا کولای شي چې د سول لپاره هم قوي حالي زلوي کې.